وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ او پا یو ایٹم کی هم الیکٹرانز او پروٹانز دی دا هم اپوزیٹ دی پازیٹیو او نیگیٹیو دا دے پا بارک کی پا خواہ چاہتا نو پتا وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ او پا شپا کی هم دا غیر پارا نخی دی او پا دی کی هم دا تعظیم پہلو دے دا اللہ تعالی یو عظیم نخش پا دا او سمرش پی زیرازی مونگ وایو شپا راغلا نو بس راغلا مگر دا هم دا اللہ تعالی نخ دا ها چی سوک غور او فکر کول والوی نو دا هم یو نخ دا نسلخ منهن نهار فإذا هم مظلمون اللہ تعالی را اوکا گی دا دین او رز او بیا هغوی پا تیارکی پاتی شی او گوری دا دین پا تا چلیگی چی اوریجنلی پا دی کائنات کی تیار دا پا سپیس کی تیارا و تیار دا او پاغی که اللہ تعالی دا زمکی دا پاس او رز راولی لکه سنگ چی سرمن راخ کوده کیگی نو دغشان اللہ تعالی او رز راکا گی او بیا خلق پا تیارکی پاتی شی دا دی مطلب دی چی دا ورزی او سادر راشی او اغوڑیگی او بیا هغه راخ کوده شی نو اوریجنلی ورز نشتا بلکه تیار دا مون خداسی پر رناگانو کیو زکا چی مون دا شپین هم ورز جوڑ کری وی نمونگ تا پتا هم نوی چی تیارا هم سوشی دی لیکن کچری بجلی لارشی نو بیا بنده تا احساس سوشی چی تیارا سوشی وی تک تور تیارا او هر طرف تا تیارا بیا سوشی مونگ تول کینو دخپل زین هم نپاسو چی اس با مونگ تکری اخرو نو گوری دا ورز راوستل او رنا کول دا اللہ تعالی کار دی پا دمرا لوی آسمان باندی دا ورزی او شپی نظام راوستل او بوتلل دا سمرا غط قدرت دی ده ها غرب که مونگ دیری بجلی او دیر برقونو لگو خورز نشو راوسته او بیا پا ورز که هر طرف تا گرم گرم وی هر شی اکتیو شی او دا شپی پا وقت که هر شی پا دا آرام پا مود کلار شی نو دا اللہ تعالی لوی لوی نخی وی والشمس تجری لی مستقر لها او نور هم یو نخ دا او نور روان وی یو تکانه طرف تا یو تکانه دا چی هغی طرف تا نور مند وحی کچری مونگ دا داسی باخلو چی اللہ تعالی دا دی نور دا پار یوزی مقرر کرده دی او هاگا دا هاگ زی دا پار مند وحی دی پا تیزی سر روان وی خپل مقرر شوی منزل طرف تا او دا دی مفسرین و دی زیاد تفسیرون کرده دی مثلا دا مستقر نا هغی ظرف زمان مطلب اخسته دی یعنی زمانه دا قیامت وقت زمانه یعنی د قیامت وخت یعنی د قیامت راتلو پوری بدن ور مسلسل روان وی او چې کله قیامت راشي نو اذا الشمس کوویرت نو بیا بنور اون غاړلی شي یعنی نور و بیا بالکل ختم شي او دا هم ده چې چرته په یو پارک کې د ځمکې د شپې د راتلو پوری نور روان وی او هغه هلته کې پریوزی یعنی مستقر ته لاړ شي هغه یعنی د ماخام په وخت کې نور غروب شی پریوزی او د دینه ظرفی مکان هم مطلب اخسته دی نو په هغه صورت کې نور په منډه روان دی په ګرمۍ کې ډیر اوچت وی او په یخنۍ کې راښکته شوی وی نو نور په یو ځای باندې نه وي په ګرمۍ کې که تاسو وګورئ نو هغه د کوم طرف نه راخیږي او پریوزي مشرق او مغرب یو دی لیکن د هغې انګل یعنی زاویه بدلیږي لږه لږه نو په ګرمۍ کې نه مستقر پوری سفر کوي او په یخنۍ کې د یو بل مستقر پوری سفر کوي دا غو مکان یعنی زی لگ لگ بدل وي نو هر ورځی زی لگ لگ بدل وي د شپږو میاشتو پوری هر ورځ درجه به درجه د یو نوي زاویې نه راخیږي لگ لگ خوځي د فاصلې په لحاظ سره نو ولې د دې سره موږ ته پته نه لګي د هغه رب په باره کې او بله دا چې نور په خپل محور کې گردش کوي چورلي دا پخپل مدار کی پخپل اوربیت کی گردش کوي او پا دی که هم دا اللہ تعالی دیر لوی قدرت دی او نور چر تزی دا یو منزل تزی نو دا هغو دا هری ورزی منزل جدا دی او یو دا قیامت ورز دا چی بیا بنور مستقل طور ختم شی دا دی پا بارکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چی تاسو تا پتا دا چی دا نور چر تزی صحابه کرام رضی اللہ عنہ ورتا پا جواب کی اوی چه الله دا غو رسول تا پتا دا. نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم او فرمایل چه نور روان وی چه دا کل خپل مستقر تا او رسی نو دا دا عرش تلان دی سجده کوي او بیا هغه پده حالت کی وی ترده چه هغه تا او علیشی چه او سو چت شا د کوم ځای نه چې راغلی یې نو هلته واپس لاړ شه او بیا هغه واپس شي او د خپل وتلی شوي ځای نه راوخیږي او بیا روان شي او تر هغې پورې چې خپل مستقر ته ورسي او بیا د عرش د لاندې سجده وکړي او بیا په دې حالت کې تر هغه وخته پورې وي تر څو پورې چې هغو ته اجازت نه وي میلاو شوې. چې کله هغو ته اجازت میلاو شي چې اوس اوچت شه نو بیا هغه د هغه ځای نه واپس شي د کوم ځای نه چې راختلی وو نو د هغه ځای نه راوخیږي او دا به دغه شان چلیږي او خلک په دې کې فرق نه محسوسوي. ګورئ که نه د سدیانو راسی دا دغه شان چلیږي تر دې چې یوه ورځ به راشي او نور به د عرش د لاندې سجده وکړي او اجازت به غواړي د راختو نو هغو ته به وویلی شي چې د کوم ځای نه راختلی یې نو هلته لاړ شه نو بیا به هغه د مغرب د طرف نه راوخیږي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا تاسو ته پته ده چې هغه به کومه ورځ وي؟ دا به هغه ورځ وي چې په هغې کې به د یو سړي ایمان راوړل نه قبلیږي چې چا د هغې نه مخکې ایمان نه وي راوړی او چې چا د دې نه وړاندې سنیکي نه وي کړي نو اوس به د هغو د نیکۍ کولو وخت هم ختم شي. دا حدیث په بخاري او مسلم دواړو کې دی. الله اکبر. اوس نور د عرش د لاندې سجده کوي نو دا هم د هغو مستقر دی، د هغو منزل دی، یو د روزمره منزل دی او یو د قیامت د ورځې منزل دی او هغه پرمننت دی، مستقل دی او دا به د مقرر شوي وخت پورې چلیږي. دا د هغې نه مخکې نه شي تلی. داسې نه ده چې پرون ماښام شپږ بجې شوی و او نن لږ لیټ شو، نن ستړی شو نو لیټ به پریوزي، نو داسې نه کیږي. ځکه خو مونږ خلک په آرام سره د مونځ کیلنډر جوړوو چې دا د سحر د مونځ وخت دی او دا د ماسپخین مازیګر ماښام او ماسخوتن وخت دی. مونږ خپلې ګړۍ ګورو او چلیږو. نور ته چا ګړۍ ښودلی ده چې وخت دی ستا د راختو او وخت دی ستا د پریوتو؟ ځکه چې د سدیانو راسی خلکو د نور دا ټریک کتلی دی، نو ځکه هغوی کیلنډر جوړ کړی دی چې په دې ورځ به نور په دې ټایم باندې دلته وي. په تیر کال په نن ورځ د هغه ځای نه په هغه سیم ټایم باندې راختلی وو او نن هم د هغه ځای نه په هغه ټایم باندې راختلی دی. دغه شان لس کاله مخکې یا پنځوس کاله مخکې یا سل کاله مخکې هم د هغه ځای نه په هغه ټایم باندې راختلی وو. سبحان الله. تاسو ګورئ نه دی ته چې نور ته څنګه پته ده د هغې رفتار کمیږي ولې نه او د هغې په سپیډ کې تیزي ولې نه راځي او هغه لیټ کیږي ولې نه؟ مونږ خو ډېر کوشش هم وکړو نو بعضې وخت مونږ لیټ ورسو، په وخت نه شو رسېدی چېرته. کله راته پته نه وي، کله د ټرافیک په وجه لیټ شو، کله لیټ راپاسو، کله رانه هیر شي. خو ډېر کوششونه وکړو، داسې هیڅوک هم نشي ویلی چې زه چېرته هم نه یم لیټ شوي. نو دا څنګه ممکنه ده چې د سدیانو راسی دا چرته هم نه دی لیټ شوی؟ مونږ ګړۍ ساتو، الارمونه لګوو او مونږ ته لس کسان را یادوي، هم بیا هم مونږ په وخت باندې نشو رسېدی په دې وړوکي شان ژوند کې. کچری مونږ د وخت پابندي غواړو نو زمونږ نه نه کیږي. کله د مونځ دپاره لیټ شو، کله د جاب دپاره لیټ شو، کله د اپوینټمنټ دپاره لیټ شو، یعنی کله یو څو کارونه پنکچول هم وکړو او په وخت باندې وکړو نو بیا پکې لیټ شو. لیکن څه وجه ده چې د سدیانو راسی دا په دغه یو طریقه دی؟ ولې دی نه بیماریږي، دی نه زړیږي، د دو په رفتار کې کمی ولې نه راځي؟ نو آیا د دې نه انسان ته د دې خبرې پته نه لګي چې د دې څوک جوړول واله دی او د دې څوک چلول واله هم دی او د دې څوک شته چې هغه د انور په دې پوزیشن کې ساتلو واله دی او هغه څوک دی؟ هغه عزیز دی او هغه علیم دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم. دا څومره اندازه او حساب کتاب چې دی نو دا د هغه غالب او علم واله دی. دا هغو سره قدرت هم دی او پاور هم دی. او سوچ کوئ نو یوه داسې لویه قره، پته ده درته چې دا نور سوړوکې شی نه دی، دا ډیره لویه باډی ده او دا روان دی. ساینس هم وایي چې دا روان دی او ګرځي. پخوا په زمانه د خلکو دا خیال و چې ګنې نور سټیشنری دی، په ځای ولاړ دی او ځمکه ګرځي او چورلي. او نن مونږ ته پته ولګېده چې نور هم ګرځي او ځمکه هم ګرځي، ټول ګرځي. او دا خبره مخکې را روانه ده، څومره سپیډ دی د دې 200 مایلز پر سیکنډ، دا 200 میلیونه وهي په یو سیکنډ کې او روان دی، او نن دا موږ ته د تصویرونو په ذریعه ښودلې کیږي چې دا څومره غټ بال دی، او د هغې سره په خوا کې یو وړوکی شان بال ښیي، او دا د زموږ ځمکه نونور د ځمکې نه 100 چنده لوی دی، او دا دومره ماسیو باډي یعنی دومره غټه قوره ده، او بیا د دې چلول او دا کنټرول کول صرف یو عزیز ذات کیدی شي چې د هغو په قابو کې دی، ده د هغو په کنټرول کې دی، ځکه چې که د ټولې دنیا انسانان هم را یوځی شي نو دا نشي چلولی، که چرې دا کار پرېږدي او نه چلیږي او دا نه راخیجي نو څوک دا راخیجولی شي، او چې دا نه چلیږي او کار پرېږدي نو څوک دا چلیولی شي داسې مشینری به چرته وي؟ نو دا یو علیم ذات چلولی شي چې هغو ته د دې علم وي چې کله راخیجول دي او کله دا پرې باسل دي، او دا نظام څنګه په کار دی، او چې د انسان څنګه ضروریات دي نو د هغې مطابق د دې فاصلې قودي ده، که چېرې دا فاصله معمولي شان کمه شي نو ټول به اوسوځي، او که لږ لرې شي نو ټول به فریز شي، او که لږ شان لرې شي نو ټول به فریز شي، که چېرې د دې دا فاصله دومره پریسایز نه وې نو بیا به دا ګلونه او بوټي نه راټوکېدل نه زرغونېدل، ځکه چې ډېره ګرمي شي نو ټول بوټي مړاوي شي او مړو شي، او که چېرې نور لرې وې نو دا هر څه به فریز شوي وو، او په ځمکه به بیا ژوند نه و، او نور صرف زموږ د خوراک څښاک لپاره نه دی ضروري، بلکې سایکولوژیکلی هم یعنی نفسیاتي طور موږ ته د نور ضرورت دی، په کومو ملکونو کې چې ډېر کم نور وي یعنی ورځې لنډې وي او شپې اوږدې وي نو هلته خلکو ته ډیپریشن وي، او چې په ژمي کې ډېرې ورځې نور راونه خیږي نو خلک ډیپریس وي، نو ګوره الله تعالی زموږ دپاره څومره هر څه پیدا کړي دي چې نور چمکیږي نو صرف د رڼا دپاره نه، بلکې یوه خوشحالي بنده محسوسوي، په بنده کې یو ژوند راشي، که چېرې نور نه وې نو په ځمکه به ژوند نه و، الله اکبر، او دا نور چې روان دی نو دا به همیشه دغه شان نه چلیږي، یوه ورځ به دا ختمیږي، او چې کله دا د مغرب نه راوخیږي نو هر څه به ختم شي، ځکه چې په حدیث کې راځي چې د شپږو سیزونو د راتلو نه مخکې اعمال وکړئ، یو دی چې کله نور د مغرب نه راوخیږي د لوګي نه مخکې د دجال نه مخکې د دابة الارض نه مخکې، او د دې نه مخکې چې په تاسو باندې داسې حالات راشي چې تاسو عمل ونه کړئ، د دې هر څه نه مخکې عمل وکړئ، د انسان دا سوچ وي چې لا خو ډېر وخت دی زما سره، لیکن بنده ته دا پته نه وي چې زما د ژوند نور به کله پرېوځي، او چې د ژوند نور پرېوځي نو هر څه لاړ شي ختم شي، تاسو چرته د نور راختل کتلی دي او یا د نور پرېوتل دې له هم خلک ځي، ډېره ښایسته نظاره وي، که چېرته مو نه وي کتلي نو ضرور یې وګورئ، لیکن د هغې نه پس څه وشي؟ د الله تعالی سره په تعلق کې څه تبدیلي راځي؟ ګورئ دا ټولې نښې دي، او دې ته آیتون ویلې کیږي، روزانه که موږ په یوه نښه باندې صرف 15 منټه سوچ هم وکړو نو دا عبادت دی، دا وخت ضایع کول نه دي بلکې دا عبادت دی، او د دې دپاره په یوه بنده کمره کې د الله کولو ضرورت نشته، که چېرې تاسو ګاډۍ هم چلوئ نو په تلو تلو کې په یو څیز باندې غور وکړئ، صرف په یو څیز باندې، نو تاسو به وګورئ چې ستاسو د الله سبحانه وتعالی سره کنورسیشن څنګه مضبوطیږي، تاسو به د الله تعالی قرب محسوس کړئ، نو دا خپل یو روزمره معمول جوړ کړئ، ډیلی روټین، چې زه به په څو نښه باندې ضرور غور او فکر کوم، او د دې لپاره د ډېر زیات علم ضرورت هم نشته، غور او فکر کوئ، سوچ کوئ، څومره هم چې ستاسو سره علم دی نو دا سوچ وکړئ چې دا موږ ته څنګه راغلی دی، څوک دی د دې شاته، صرف د دې ظاهر ته مه ګورئ، د هغې شاته چې څوک ورکولو واله دی نو هغو ته وګورئ، چې کله انسان داسې عادت جوړ کړي نو بیا د هغو زړه د الله تعالی د عظمت نه ډک شي، او بیا انسان ته الله تعالی لوی ښکاري، بیا بل شی دومره اهمیت نه لري، څومره اهم چې الله تعالی وي، بیا انسان خپل حسن له خپل کریر له یعنی خپل جاب له او دې سیزونو له دومره اهمیت نه ورکوي څومره چې هغه الله تعالی له ورکوي، نو دلته موږ ته د غور او فکر کولو ترغیب راکړی شوی دی، دا یو سفر دی چې غور کوئ او فکر کوئ، او پدی کینه د بنده پیسه لګي او نه نور سو دا ټول نخ استاسو پوړان دي والقمر قدرناه منازل حتى كالعرجون القديم حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپومای تو ګورای چې هغه خپل منزلونه څنګه وهی مقرر کړی دی موږ دا منزلونه او د دې څومره منزلونه دي اتیش منزلونه دي او دا روزانه یو منزل تی کوي تاسو ګورئ کنه په میاش کې څو ورځې وي میاش ډیره نری را اوخیږي او دا د الټه سی په شان وي بیا دا پوره سپومای جوړ شي او بیا رو رو نری شي او د سی په شکل کې شي او بیا ختم شي او په یو کم دیرش یا په دیرشم ورځ باندې بیا دوباره راوخیږي او چې اخیری منزل ته ورسی نو وړوکی او نری شي داسې شي لکه د کجوري زړه څانګه وچه شوي څانګه ترینه جوړه شي او د سپونګمۍ د دې ګردش سره سو شي ډیر زیات سیزونه کیږي د دې په وجه په میوو کې خوږوالی پیدا کیږي او د دې په وجه په سمندر کې لهرونه یعنی موجونه جوړیږي د دې سره بنده د تاریخونو حساب کتاب لګوي او دا لونر کیلندر یعنی شمسی کیلندر سره زمون ټول عبادت ترلې شوې دي کو هغه د حج ورځې وي د ذلحج میاشته کو هغه رمضان وي دغه شان کو د یوې کونډې عدت وي دا ټول هر څو د سپونګمۍ د تاریخونو سره ریلیټډ دي زمونږ دپاره په دې کې الله تعالی څومره رهنمایي ښودی ده چې په اسمان باندې زمونږ کیلندر لګولی دی د نور په ذریعه مونږ د ورځې وختونه معلوموو د نور په ذریعه مونږ د ورځې وختونه معلوموو چې دا سحر دی دا ماسپښین دی دا مازیګر دی دا ماښام دی او دا ماسخوتن دی او د سپومۍ سره مونږ د میاشتې حساب کتاب لګوو چې نن میاشت راوخته اولنې تاریخ دی نن د څوارلسمې سپومۍ ده څوارلس ورځې ووتې د څومره سیزونو مونږ ته پته ولګېده نو د سپومۍ په دې منزلونو کې هم د الله تعالی نښې دي او دا هم په یو خاص رفتار باندې روانه ده او خپل منزلونه وهي او د انسان ژوند هم د دې میاشت د منزلونو په شان دی او دغه شان د سپومۍ دا منزلونه مونږ له د ژوند پیغام راکوي چې اوله میاشت نری وي بیا غټه شي بیا نری شي او بیا ختمه شي او دغه شان نور هم دی یوه ورځ اوچت ولاړ وي او د هغې نه پس هغه ښکته کیږي او ښکته کیږي داسې نه وي چې هغه په یو ځای ولاړ وي چې یو ځل عروج راشي نو بیا زوال شروع شي او د ژوند نور بیا په ډوبېدو شي بیا ماښام شي او د ماخام نفس بیا شپه شروع شي د ماخام نفس نه سحر کیږي بیا د ماخام نفس شپه شي نور ډوب شي او چې بیا دوباره زندگی میلاو شي نو هغه به نوی زندگی وي هغه به بیا دا نوی لکه بله ورځ چې شروع شي نو هغه بیا جدا ورځ وي کنه نو روزانه مونږ له دا سبق راکوي خو مونږ پوهیږو نه کائنات مونږ له لیسنز راکوي دا زموږ زبردست استاد دی لیکن مونږ د دې نه عبرت نه اخلو سبق نه اخلو نور هم راغې او لاړو سپومۍ هم راشي او لاړه شي ورځې زی او راځي شپې زی او راځي لیکن مونږ ترینه هیڅ هم نه زده کوو لشمس ینبغي لها ان تدرک القمر نن مر د دې لایق دی چې هغه لاړ شي او سپومۍ ونیسي په نور کې څومره قوت او طاقت دی د هغې کششي ثقل یعنی ګریویټیشنل پول ډیر زیات دی د سپومۍ په نسبت چې سپومۍ په نور کې وغورځیږي او یا دا چې نور د سپومۍ په مدار کې یعنی د هغې په اوربیټ کې داخل شي او د هغې سره وجنګیږي او چې هغه سپومۍ خپل طرف ته راکاږي دا نور له زیب نه ورکوي ول اللیل سابق النهار او نه شپه مخکې کیږي د ورځ نه چې د ورځې نه مخکې شپه راشي چې شپه راشي او بیا شپه راشي ورځ شوه او فورا شپه راغله یعنی شپې ورځ د راتلو نه منع کړي نو داسې نه کیږي د هرې شپې نه پس ورځ وي او د هرې ورځ نه پس به شپه وي حالانکه څومره غټ دی څومره پاور دی په نور کې لیکن هغه بیا هم سپومۍ خپل طرف ته نه راکاږي نو سبحان الله دا کشش ثقل چې دی دا فاصلې چې دي دا د یو علیم ذات کار دی ګنې چاته څه پته وه کو دا د انسان په ذمه شي نو هغه به دا څنګه کنټرول کوي چې د دې په منځ کې څومره فاصله پکار ده او صرف دا نه الله اکبر لیکن پدی کی دمرا سیارے او ستوری دی پدی کائنات کی سائنسدانان وائی چکو انسان دا ہر سا سر یو ستوری شماروی پا خپل جون کی نو پا بیلینز او ٹریلینز کی ستوری دی تاسو بمڑی شئی لیکن دا ستوری شمارول به ختم نشی. سبحان الله دومره ډیر ستوری دی او داسې نه ده چې هغوی خپله مرضی کوي د یو بل سره ټکراویږي جنګیږي څوک یو خوازی او څوک بل خوازی څوک مونږ ته نږدې راځي څوک بل خوا په منډه دی یا په خپلو کې د یو بل سره جنګیږي نو هیڅ داسې فساد نشته نه څه شور شته ټول شور په ځمکه دی چېرته د کارخانو شور دی چېرته د ګاډو شور دی لیکن په اسمان باندې وګورئ چې څومره آرام او سکون دی داسې هارمنی ده څومره ډیسپلن دی نو ولې د دې نه مونږ ته پته نه لګي چې یو رب شته بیا څنګه دا ATS ویلی شي چې خدای نشته دا خو هغوی بیا خپل عقل دروغ ثابتوي ځکه چې ټول کائنات دا پیغام ورکوي چې یو رب دی وکل فی فلکین یسبحون او چې څوک د نور پوجه کوي نو نن ساینس وایي چې د نور نه هم غټې غټې سیارې دي نو تاسو بیا په کومه وجه د هغې پوجه کوئ او څوک د سپوږمۍ پوجه کوي نو ها داسې خلک شته چې د نور او سپوږمۍ پوجه کوي او سپوږمۍ خو ډېره وړوکي ده هغه خو د ځمکې نه هم وړوکي ده د هغې پوجه کولو والا د پاره ودري د هغې د پوجه کولو د پاره ودرېدی نو دا خو د زړې زمانې خبرې دي چې کله انسانانو نور ولیدو نو د هغوی دا خیال و چې ګنې دا به خدای وي او د هغې پوجه یې شروع کړه او دا هغوی ته لویه ښکاره شوه لیکن نن خو ساینس نورې ډېرې سیارې ډیسکور کړې نو د کومې کومې سیارې پوجه به کوئ د دې مطلب دی چې یو ذات یو هستي داسې ده چې هغه د ټولو د پاسه ده چې هغه دا ټول هر څه چلوي دا نور خو ډېر وړوکی دی په دې کائنات کې او دا زمونږ ټول نظامی شمسی چې دی سولر سیستم نو د دې خو دومره وقت نشته د کائنات په دې ټول نظام کې الله تعالی فرمایلی دی چې وکل فی فلکی یسبحون هر یو په خپل خپل اوربیټ کې سپیننګ کوي په خپل مدار کې چورلی او سبحان الله څوارلس سوه کاله مخکې چاته د دې هر څه پته وه دا کومې خبرې چې په دې قرآن کې راغلی دي نو دا دلیل دی د دې خبرې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی او دا قرآن د الله تعالی د طرف نه دی ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرو څه پته وه یعنی د سوزۍ نه خو هغوله علم راتلو که نه چا ته پته وه چې په هر څیز کې جوړې دي پیرز دي په باټنی کې هم او چا ته پته وه چې دا هر څه ګردش کوي چورلی دا یو داسې ذاتو فرمایل چې د چا سره د دې هر څه علم و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی او دا قرآن رښتیا دی هر یو په خپل فلک کې چورلی دا نه دی ویلی شوي چې روان دی بلکې چورلی او په گردش کې یا چورلیدو کې سوی سمودنس او سبحان الله فلک لفظ استعمال شوی دی او دا راوند یعنی گول سیستا نوایی او دا راوند یعنی گول سیستا نوایی بلکې دا اوول توایی بیزوی نو الله اکبر کو تاسو وګورئ هر اوربیټ ته نو هغه بالکل ګول نه وي د هر یو اوربیټ اوول شیپ وي د دې هر څه چا ته پته وه فلک وایي کشتۍ ته فلک وایي کشتۍ ته او د کشتۍ شیپ یعنی د کشتۍ شکل څنګه وي راوند خو نه وي ګول خو نه وي نو څومره زبردست نظام دی څنګه هر یو شی نښتی دی د دې نظام نه بهر نه دی نه شپه د ورځ نه مخکې راځي او نه ورځ مخکې کیدی شي د شپې نه او د هر دوو شپو په منځ کې فاصله ده د ورځې او دغه شان د هر دوو ورځو په منځ کې د شپې فاصله ده څومره غټ سبق دی د هرې تیارې نه پس رڼا ده الله اکبر تاسو ګورئ چې کله مونږ دې نظامي کائنات ته ګورو او مونږ ګورو چې واقعي نور سپوږمۍ ورځ او شپه او هر یو ګردش چې دی او هر یو چې په خپل مدار کې چورلی نو نن مونږ د ساینس په ذریعه نور هم په ډېرو سیزونو باندې پوهیږو د دې نه پس خو پکار دا ده چې انسان د الله سبحانه وتعالی تسبیح بیان کړي او چې انسان د الله تعالی شکر ادا کړي چې انسان د هغه رب مطیع او فرمابردار جوړ شي او هغو ته ښکته شي او د هغو جلال او د هغو عظمت او چې د هغو د لویۍ نه د هغو زړه ډک شي او ګوره د دې باوجود چې انسان دومره علم حاصل کړی دی بیا هم انسان داسې نه کوي چې د الله تعالی په فرمانبرداري کې ولګي. د دومره ډیرو نښو د لیدو باوجود شپې د آرام دپاره جوړه کړې ده او ورځې د کار دپاره جوړه کړې ده. په ګرمۍ کې لوی ورځې وي او وړې شپې وي او په ژمي کې اوږدې شپې وي او لنډې ورځې وي. څوک خوشته چې دا نظام یې جوړ کړی دی او الله تعالی موږ له سبق راکوي د دې هر څه سره. زموږ ژوند یې هم ارګنایز کړی دی، د شپې اودو کېدل دي او د ورځې کار کول. ها که څوک بیمار وي یا څوک عبادت کوي نو بیا هغه د شپې ویښ پاتې کېدی شي، ګنې د کار دپاره ورځ ده. او چې انسان دا نظام الټه کړي نو هغه ته په خپله نقصان میلاویږي. ورځ الله تعالی د کار دپاره رالیږلې ده او شپه د آرام دپاره، او موږ ته چې معمولي شان وخت میلاویږي نو موږ پکې سملو. چې کله موږ بچي سکولونو ته ولیږو نو زر زر سملو. نو دا نظام الله تعالی د دې کائنات زموږ د خودلو دپاره رالیږلی دی، زموږ د ډیسپلن دپاره یې رالیږلی دی. د دې نه موږ ته ډیسپلن زده کول دي او په خپل ژوند کې ډیسپلن راولی. نو ولې زموږ دا ورځ صرف د دې دپاره ده چې واړو سکول ته بوزو؟ او دا ګورئ چې نور او سپوږمۍ په جدا جدا مدارونو کې چورلي. ضرورت نشته چې که زما سره قوت وي نو زه به کمزورې دباو کړم او د هغو هر څه به ختم کړو. نور داسې طاقت لري چې سپوږمۍ د هغې نه مخکې هیڅ حیثیت نه لري. او که سپوږمۍ په نور کې وغورځولې شي نو سپوږمۍ به ختمه شي، لیکن په نور به فرق پرې نه وځي. لیکن د دې باوجود نور سپوږمۍ نه راکاږي چې ختمه یې کړي. هر یو خپل خپل کار کوي، په خپل خپل فلک کې چورلي، په خپل خپل ځای باندې کار کوي، په خپل خپل مدار کې چورلي، په خپل خپل ځای کار کوي، په خپل خپل میدان کې کار کوي. په نورو کې مداخلت نه کوي، د هغوی په کارونو کې غرض نه لري. که ستاسو سره ډیر هم طاقت وي د بل د ختمولو خو کوشش مه کوئ، دخل اندازي مه کوئ. دا هر څه موږ ته کائنات ښیي. او ګورئ ټول فلوټینګ کوي، لامبو وهي، سویمینګ کوي. څنګه دوی په سو ولاړ دي بغیر د څه سپورټ نه او منډه وهي. تاسو داسې څه شی لیدلی دی چې هغه نور راټینګ کړي وي او یا ځمکه ټینګه کړي وي؟ په هوا کې ګرځي. سبحان الله، الله اکبر. ګورئ اوله الله تعالی ځمکه وښودله چې وګورئ چې په ځمکه کې څه سوراخیږي او ځمکه څنګه ژوندی کیږي. که په ځمکه باندې نه پوهیږئ نو سر اوچت کړئ او بر آسمان طرف ته وګورئ، لږ سوچ وکړئ، شپې او ورځې طرف ته وګورئ، نور او سپوږمۍ ته وګورئ. او که په هغې هم نه پوهیږئ نو خپلې مخې ته وګورئ. او نورې نښې څو دي؟ اول ځمکې طرف ته د کتو دپاره وویلی شو، نو آیتون لفظ راغی. آسمان طرف ته د کتو دعوت ورکړی شو په آیه نمبر 37 کې. نو بیا د آیتون لفظ راغی، او اوس خپلې مخې ته وګورئ، دا هم نښه ده. و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. د هغوی دپاره هم دا نښې دي چې موږ سوارو کړو د هغوی اولاد په ډکه کشتۍ کې. هغه کومه کشتۍ وه چې ډکه وه؟ د نوح علیه السلام کشتۍ. د هغوی اولاد موږ په هغې کې سوارو کړل. د انسان اولاد د دې یوه معنی دا ده چې څومره هم اولاد د هغې نه پس پیدا شول، چې څومره هم انسانان پیدا شول، هغوی هغه وخت چیرته وو؟ نوح علیه السلام او د هغوی چې څومره ملګري وو په کشتۍ کې، چې څومره خلک وو، نو د هغوی د اولاد نه ټول انسانان پیدا شول. او هغوی ته آدم ثانی ویلی کیږي. او د آدم علیه السلام نه خو انسانیت پیدا شو. او د هغې نه پس چې د نوح علیه السلام سره څومره هم خلک په کشتۍ کې وو، نو د هغې نه انسانیت روان دی. نو څومره هم چې انساني نسل دی، ذریت نسل ته هم وایي. دا څومره نسل چې روان دی نو دا د هغوی نه چلیږي. هغوی موږ کینولي وو په کشتۍ کې، که چېرې هغوی نه وی بچ شوي په هغه ورځ نو یو انسان به هم نه و. دویمه د ذریت معنی ده ابا و اجداد، یعنی موږ د هغوی ابا و اجداد په ډکه کشتۍ کې کینول. دا د الله سبحانه وتعالی نښه ده چې په هغه ورځ الله تعالی هغوی بچ کړل او چې هغوی ډوب نه شول، ګنې نن به مونږ نه وو دلته. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، او مونږ پیدا کړل. دا هم نخ دي. په درې ځایونو کې د نخو لفظ راغلی دی. په دریو کې تاسو وګورئ، ټول ډسکریپشن دی. اوله د ځمکې د نخو خبره راغله، بیا آیت لفظ راغی، بیا د آسمان د نخو خبره راغله، د آیت لفظ راغی. نو اوس پلی مخې ته وګورئ چې څنګه مونږ ستاسو دپاره نوري سورلۍ هم پیدا کړی چې په هغې باندې تاسو سورلي کوئ، لکه څنګه چې په کښتۍ سورلي کوئ. نو هم دغه شان د ټرانسپورټیشن دپاره څومره سیزونه دي نن. هوایی جهاز دی، ټرینز دي، ټرکس دي، ګاډي دي، څومره سیزونه دي چې هغه الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي. مونږ نه دي پیدا کړي، او مونږ وایو چې دا خو مونږ پیدا کړي دي. نه، الله تعالی فرمایلی دي چې دا ټول هر څه مونږ پیدا کړي دي، ځکه چې د یو سیز په جوړېدو کې چې کوم را مټیریل استعمالیږي، نو هغه الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی. او انسان له عقل او پوهه هم الله تعالی ورکړي ده. دا څومره هم سورلۍ چې نن تاسو استعمالوئ، نو دا هم د الله سبحانه وتعالی د طرف نه دي. د دې نه علاوه اوښان دي، اسونه دي، هغه هم د الله تعالی د طرف نه دي. او کښتۍ هم پیدا کړي دي هغو، او دغه شان نور هم ډېر سیزونه مونږ پیدا کړي دي. او بیا دا هم راځي چې الله تعالی به هغه هم پیدا کوي چې د هغې تاسو ته پته نشته. او دغه شان نن هم نور نور سیزونه راوځي. تاسو ګورئ، نن سبا الیکټریک کارز راووتل، او مخکې به ګورئ چې نور کوم کوم سیزونه راوځي. پخوانو خلکو خو د جهازونو تصور هم نشو کولی چې داسې یو شی به په آسمان کې الوځي. لیکن سبحان الله، الله اکبر، الله تعالی دا هم زموږ لپاره پیدا کړل. وان نشا نغرقهم، او کچری مونږ وغواړو نو مونږ به غرق کړو هغوی. فلا صریخ لهم، نو نه به څوک فریاد اورېدو والی وي، او نه څوک مددګار د هغوی دپاره. ولا هم ينقذون، او هغوی نشي بچ کېدی که الله تعالی وغواړي. کچری الله تعالی څوک په سمندري جهاز کې او یا بحري جهاز کې غرق کړي، نو هیڅوک هم د هغوی فریاد اورېدو والی به نه وي. صریخ د فاعل په وزن دی، فریاد اورېدو والی، فریاد چغې او کریکې وهل. چې کله بنده ډوبېږي نو هغه چغې وهي که نه، نو هیڅوک د هغوی اورېدو والی به نه وي. او ګورئ چې د ټایټانیک بیا څو انجام شوی و، او هغوی به داسې لویانې کولې چې ایون ګاډ کې ناټ سینکټ، استغفر الله، چې دا داسې غټ شپ دی چې ایون الله یې هم نشي ډوبولی. داسې غټ چیلنج هغوی ورکړو په خپل اولنی سفر کې، او هغه ډوب شو. لیکن د هغوی چغې اورېدو والی هیڅوک هم نه و، د هغوی مددګار هیڅوک هم نه و، د هغوی بچ کولو والی هیڅوک نه و. دغه شان تاسو نن هم وګورئ، الله تعالی دې رحم وکړي او د حادثات نه مو دې محفوظه وساتي. لیکن جهازونه او هوایی جهازونه وغورځېږي، او بعضی وخت د هغې د بلیک باکس نه ویډیوز راشي چې هغوی څنګه چغې وهي، لیکن څوک بچ کولو والی نه وي. که په هوا کې وغورځېږي او په سمندر کې ارتاو شي یا په ځمکه راپریوځي، نو څوک بچ کولو والی نه وي. بیا د دې سره مونږ ته الله سبحانه وتعالی ښیي چې دا هغه څومره پاور دی. او که نن ستاسو ټول نظام صحیح چلیږي، نو دا د هغه رب رحم دی. د هغې په وجه څومره ډېر جهازونه الوځي. د یو ایرپورټ نه په هر منټ یا دوه منټه پس یو جهاز خیږي. څومره ډېر ایر ټرافیک دی، اکثر هغې ته انتظار کول وي، ځکه چې د هغې د کوزېدو وار نه راځي. دا ټول نظام چلول والی څوک دی؟ انسان نافرمانۍ کوي. الا رحمتا منا، که مونږ وغواړو نو تاسو غر کولی شو، بیا به ستاسو څوک فریاد نشي اورېدی او تاسو نشي بچ کولی. د الله رحمت دی. ومتاعا الى حين، او یوه فایده د وخت مقرر پورې ده. دا الله تعالی رحمت دی چې هغه چلولو ته پرېږدي، او هغه انسان له مهلت ورکوي. تاسو له وخت درکړی دی چې تاسو عمل وکړئ. الله اکبر. نو دا صرف او صرف د هغو رحمت دی. ګنې چې کله طوفان راشي نو انسان په مشکلاتو کې شي، چې جهاز لویږي نو انسان څه کولی شي. که بحري جهاز ډوب شي نو ستاسو ټوله اکانمي خرابېدی شي. په کووډ کې اکانمي لږه شان سلو شوا نو څومره مسلې جوړې شوې. په بازار کې بیا سیزونه نه میلاوېدل. د جهازونو نه سامان کوزول او د هغې نه خېجول ګران کار و، حالانکه جهازونه روان وو او که جهازونه بد شي نو د دنیا اکانمي په دې باندې چلیږي. په دې کې د انسان خپل سو کمال نشته. یاد وساتئ دا خبره، انسان وایي چې دا هر څه موږ کوو او دا زموږ په وجه باندې چلیږي. الله تعالی وفرمایل چې رحمتا منا، چې دا زموږ د طرف نه رحمت دی. ګنې چې هریکین راشي یا سو طوفان راشي نو کښتۍ څنګه ډوبیږي؟ د دې مطلب دی چې د الله تعالی د رحمت لپاره همیشه دعاګانې کول پکار دي. د الله تعالی رحمت همیشه غوښتل پکار دي. او چرته په دې خوشفهمۍ کې مه کیږئ چې دا زموږ کمال دی او زموږ د رحمت نتیجه ده. د انسان هیڅ محنت نشته. ګنې ټایټانیک به نه و ډوب شوی. د انسان ټول محنت په اوبو لاهو شي. چې کله یو شپ ډوب شي نو تاسو په هسپتالونو کې وګورئ، بهترین ډاکتران، بهترین اکویپمنټ، بهترین هر څو، خو بیا هم خلک مري، بیا هم صحت نه وي. د دې نه پته لګي چې انسان مجبوره دی او انسان بې وسه دی. د الله په مخ کې د انسان خپل هیڅ کمال نشته. څه هم چې میلاو شوي دي نو هغه د الله تعالی د طرف نه دي. نو دا د الله تعالی رحمت دی او الله تعالی غواړي چې بنده له زه مهلت ورکړم، ځکه چې که چېرې الله تعالی انسان فوراً نیولی د هغه د ګناه په وجه، نو بیا خو به یو انسان هم نه و پاتې شوی. بیا د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي چې یا الله ستا شکر دی او څنګه موږ د الله تعالی رحمت حاصلولی شو، ځکه چې د هر څه دپاره د الله تعالی د رحمت ضرورت وي. او دغه شان موږ روزانه په ګاډو کې سفر کوو او موږ ښه په محفوظه طریقې سره ورسو، نو ولې دا د الله تعالی رحمت نه دی؟ که الله تعالی بنده ونه رسوي، ځکه چې په زرګونو اکسیډنټس کیږي او موږ اورو، او که الله تعالی څوک بچ نه کړي، بندیان خو د کور نه وځي، بندیان خو د کور نه وځي چې موږ به بل ځای ته ورسو. لیکن څومره خلک هسپتالونو ته ورسي او ځینې قبرستان ته ورسي، نو دا رحمت دی د الله سبحانه و تعالی، او هغه بنده ورسوي. ځکه چې ومتاعا الى حين، او فایده ورکول د یوې مودې پورې. او چې څوک بچ شي نو هغوی دې په دې خبره فخر نه کوي چې موږ ډېر ښه ډرایوینګ کوو، موږ ډېر اکسپرټس یو. دا خو هغه بچ کوي، نو ځکه تاسو بچ کیږئ.